سلام نو وخت بخیر د د نننی خبرونه ډیر برخه د روغتي ژوند شمنی خبرونه ته زنګړی شه د زمګم کار اسدل لودین په تاسو د خبرونه وړاندې کړو سم خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیفت ټیم راپور ورکړی چې د هغه پخوانی وسنوی جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې د افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی تلویزیونی شبکې د یکشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د ټرمپ ټیم په 2020 کال کې د افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل و. دا ټیم به د تخلي د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پوځ مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. دا راپورونه له مخې د معلومات تلې امریکایي چارواکي او له یوې بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په ایرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. دې سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې طالبانو غوښتل چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو پیوه شمیر نور ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. شکر یا دیابت نن سبا له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر څوک پرې اخته کېدلی شي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال په افغانستان کې څه شمېر کسان پر دغې ناروغي باندې اخته دي، خو د شکر نړیوال فدراسیون تیر کال ویلي وو چې څه باندې 1.6 میلیونه افغانان له شکره کړیږي. پوښتنې دا دي چې شکر څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، څنګه ځان ترې ژغورلی شو، او که پرې اخته یو څنګه ځان ورسره عیارولی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه مستقیمه شمیره چې اړیکه ورته نیولی شئ، او که د اړیکې وس نه لرئ لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212 45 41. یوه د واتساپ شمیره هم ده، کولی سئ چې واتساپ ته هم اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو ښه پیاوړی وي تر څو ستاسو غږ واورو او د نورو اورېدونکو مخه هم دپ نه شي. دا شمیره ده 00420 012 00 01. په دې لچې وروسته اړیکه ونیسئ، خو اوس ورځو باس پیلو. ډاکټر صاحب ملکزی سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي، راځئ پیل له دې نه وکړو چې شکرې ناروغي ته ولې د شکرې یا ډیابیت یا قند نوم ورکول شوی دی.
دا دی چې خپل شکره چې دا خوږه چې دا د انسان په وینه کې زیاتیږي او په دې اساس باندې حتی د تشو میتیازونه هم وزي، نو د انسان وینه په حساب دومره ډېره خوږیږي زیاتیږي چې د حد نه زیاتیږي، نو ځکه ویل کیږي چې د خپل نورمال حالت نه شکر زیاتیږي. نو په دې اساس ورته وایي چې یعنی زیاته شکر د انسان بدن کې، نو ځکه د شکرې نوم ورته ورکړل شوی دی.
بله، او ډاکټر صاحب دا شکر بیا څو ډولونه لري که هر ډول بیا واضح کړي چې له نورو سره تفاوتونه پڅ کړي؟
نو دین سره داسې باید وایي چې شکر چې دا درې ډوله ناروغي ده. یو ته وایي ټیپ یو، بل ته وایي ټیپ دوه، درېیم ته وایي ټیپ درې. پیل به وکړم په درېیم ټیپ باندې. دا هغه شکرې ناروغي ده چې اصلا خپله شکرې ناروغي نه ده، بلکې یو بل لامل باعث د دې کېږي چې د انسان شکره زیاته شي. چې دا دریم ټیپوم چې ده دا خپل بیا ډول ډول ټیپونه لري چې دا تقریبا یوازې دریم ټیپ چې ده برخه برخه چې کې تقریبا اته کنه مختلف ډولونه لري دا یعنی ته مثال کوته وایم چې یو څوک ځینې ګولې کانی خوري چې هغه د انسان شکر پورته کوي نو دې ته بیا ټیپ 3 شکر ناروغي پیدا کوي د بیلګې په توګه وایم کله چې څوک د روماتیزم یا کوم بل علت باندې کورتیزون ګولېګانې خوري یا اگر رنځوران چې د فشار لوړ دی د فشار د کټکول دوپاره یو رقم دي چې د یو دواګانې چې تش میتیاز صحیح نه راوباسي چې هیدروکلوروتیاسید نومیږي که دغه دوا د 50 میلی ګرام نه پورته شي بیا د انسان شکر پورته کیږي یعنی دا انسان چې دی دی خپله د شکرې مرض اخته نه دی خو دغه دوا باعث د دې کیږي چې د شکر پورته شي بیا نور نو زخ ډېر نور علتونه ته مثال کو دګه کته چې خپل پانکراس په یو علت باندې التهابي شوی دی هغه ته پرسوب پیدا شوی دی نو دغه خو ناروغ نه شکر تکلیف نه بیا هم شکر پورته شي پورته شي نو دا د کوم بل علت باندې سړي ته د شکرې ناروغي یا شکر پورته کیږي راغلو دوم ټیپ دا هغه ناروغي ده نو چې تقریبا ساحه ویلی شي چې ډېر کسان پرې اخته دي زخ ډېر چې هغې ته پخوا ویل کېدل چې دا د بالغانو ده د ماشومانو شکر ناروغي نه ده بلکې دا نو په زړښت کې پیدا کیږي نو د دې علت به وروسته راشو چې علتونه څه دي او لومړی ټیپ چې دی ټیپ یو ده چې هغه زیاتره ماشومانو کې پیدا کیږي خو ماشومانو نه پرته غټانو ته هم پیدا کیدلی شي حتی 50 اویا کلنۍ کې هم یو ناڅاپه ټیپ یو ناروغي پیدا کیږي چې اصلا دا د ماشومانو کې ډېر پیدا کیږي د دې علت بیا دا ده چې دې ته اوتو ایمون ناروغي وایي د اوتو ایمون دې ته وایي چې د خپل انسان د خپل بدن مقاومت چې ده د انسان دفاعي سیستم چې ده هغه حمله کوي د انسان په پانکراس باندې او هغه پانکراس انسان خرابيږي او د انسان بدن بیا انسولین نشي جوړولی نو چې انسولین جوړ نشي بیا سړی شکر نشي ښکته کولی نو په دې علت باندې دا نو د انسان شکر پورته ځي چې دا ټیپ یو شو نو خلاصه به کوم ټیپ یو ټیپ دوه ټیپ درې ټیپ یو زیاتره د ماشومانو ته پیدا کیږي ټیپ دوه زیاتره غټانو ته او ټیپ درې هر چا ته پیدا کیدی شو واضح
بله او تر ټولو عام په افغانستان کې ډاکټر صاحب فکر کوم دغه د دریم بڼه شکر بوي
نه د دین صاحب ټول نړۍ کې د افغانستان په شمول دومره چې ده دا ډیر لوړ دی چې سره ولی چې ټول بشریت لاس کوسلو کې په شکر وخت دی
خا کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډیره خاصتا دلبندی مو وکړه یو بل باس هم مهم دی چې دغه د شکر ناروغي په خو ډیره یاداده چې نتر سرګو کېدل یاداده چې په افغانستان کې په اړه ما په هواي نه و یوازې مثلا په تبابات کې پیژندل کېده دا د اوسنی اثر یا د نوې ټکنالوژي سره زیږنده یا د نوې مدنیت ناروغي ده او کنه په خو هم موجوده و خو په افغانستان کې تر ډیره په عامه کچه نه پیژندل کېده
لوتینس ته تاسو به وایئ چې بیل شکا د پرمختللې مدنیت چې ده مطلب اوسینه دا ده چې انسانان په خو چې به خپل د حج فرضیه به په خو ادا کول حج ته به په خو تل خو اوس په لوت کې کیږي په خو به خلک کارو ته خپل ار بسګر چې به خپل پټو ته په خو ته اته ځینې بسګران چې دي اته ما چې ګولې د خیر پټو ته په ګاډي کې نه خو ګاډي پیدا شي مې دي سره په الته سي نو د په خو حرکت کم شي وي نو د پرمستل د مدنیت واضح دی چې ډیر غټ لامل په کې شته د شکرې د زیاتېدو کې خو اصلي علت نه ده په دې برخه کې په خوانو یو خبرونه کې ما ډیر مفصل خبرې کړې دي نو نن به په لنډ ډول باندې وایم د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه ډیر پخوا یعنی 3500 کاله مخکې مصری او یونانی ډاکترانو لیدنه کړې وه چې ځینې کسان په شکرې په ناروغۍ اخته دي دا غینه بیا وروسته تقریبا 600 کاله مخکې د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه مخکې نو سره باید وایي چې کم 3000 کاله مخکې بیا یو هندي ډاکټرو چې دا غنومو ششراتا اغه په هندستان کې د ګنگا سیند په غاړه اغه ولیکل چې شکارا ناروغي دنیا کې شته البته شکارې ولیکل اغه ول چې د زینې کسان دي چې تشه میتیازي ډېری خوږي وي نو دا غنه بیا ورسته د عیسی علیه السلام د زیږین نه لږ ورسته یعنی شپږ کاله ورسته یو بل انتي ډاکټر چې هغه نوم چراکا نومېده، نو هغه چې ولیده بیا ولیده چې ځینې کسان دي د هغوی تش مجازې داسې دي لکه یو پیل یا یو هاتي چې ډېر په مستۍ راغلی غړمبېدونکی همدا غړمبېږي او ډېرې مجازې کوي. بیا هغه ولیدل چې دغه کسان چې په شکر یخته دي چې دول چې تش مجازې د غړمبېدونکي پیلو په شان دي، د چې ولیدل د دې مجازې خوږې دي، خوږې خپله یې له اول ونه څکول، بلکې هغه ولیدل چې د تش هغه ځي کې تش مجازې کوي هغه ته غومبسې حشرې تختې ډېرې ورځي. من که وګورې که موږ خپل په خپل کور کې وګورې هغه ځي کې چې خواږه شی نه وي، نو ډېر لنډ وخت کې غومبسې ورته ځي، ماشې ورته ځي، مچان ورته ځي. نو هغه کسانو چې شکر یې پخوا به ډېر پورته وه هغې به چې تشې مجازې کولې، نو ډېر لنډ وخت کې به د هغوی مغازی کې تشې مجازې وې، غومبسې به ورتلې ورته. نو دا دی چې یعنې ډېر پخوا راهیسې دا د شکرې ناروغي معلومه وه، یعنې دا کوم د مدنیت زیږنده نه ده، بلکې مدنیت ورته ډېر سخت پکی والی د شکرې اور ته ډېر سخت پکی ورکړه، همداسې زیاتېږي زیاتېږي. نو دا خبره لنډه کړم، یعنې څومره چې مدنیت زیاتېږي په همدغه اندازه حرکت چې کمیږي، مطلب مدنیت نه مطلب دا دی چې حرکت چې کمیږي، په پښو خلک نه ګرځي، په الوتکو کې ځي، په ګاډو کې ځي، نو په دې اساس باندې شکرې ناروغي هم ورسره زیاتېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، مخکې له چې وړاندې لاړ سو اوریدونکو راوخلو، یو بل پښتنه هم زه کوم. په افغانستان کې اکثره، البته اکثره نه، یو شمېر مېرمنې د میندواری پر مهال هم په شکر باندې اخته کیږي، یا مثلا د زیږون پر مهال چې کله ماشوم زیږوي وایستا شکر چې د مثبت یا شکر د پورته ختلی یعنی له نارمل اندازې نه پورته شوی دی، دغه د میندواری یا د حاملګۍ د دوران شکر دا په کومو ډولونو کې راځي؟ مخکې په ډولونو باندې تم شو، او دا هم موقتی دی که وروسته هم بیا انسان ته بیرته راګرځي؟
لودین صاحب، دا چې دا مخکې مې چاته دا دریم ټیپ شکرې ناروغي ده، یعنې دا چې یو بل څه د دې لامل کیږي چې د انسان د وینې شکر پورته شي. نو دا هغه لامل څه شی دی؟ امیدواري ده، هغه هورمونونه بدلیږي د انسان. په دې اساس دې ته وایي چې د امیدواري د وخت شکرې ناروغي، یعنې که همدغه مېرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده، که چېرته دا امیدواره نه وای، نو کېدای شي چې شکره به یې پورته نه وای. نو دا چې دا یو موقتي غوندې یو ناروغي ده، یعنی ناروغي مطلب دا چې شکره پورته وځي، کله چې د امیدواري خلاصېږي د وخت په تېرېدو سره بیا شکر همداسې کته کېږي او کته کېږي، بیا نو هغې نه وروسته شپږ میاشتې د شاوخواته وروسته بالکل شکره نورمال وي. نو دا موقتي شده. یا په چه باید که اضافه کنم؟
مهربانی.
دست نه ده چه هر امر من چه میدواره کیگی در غیبه شکره پورته زی. ده چه پورته زی، ده چه پورته نزی. آقا مرمانی چه شکره دو میدواره پا وقت پورته زی. دیتا دا یو ده خطر زنگ ده. دا یو چه ده قاصد ده مخکی ده مخکی. نو ده غیبه مرمان تا پیساب شل کالا مخکی خبر هو رسیده چه مرمانی شل کاله وروسته، که تو مثال په توګه دا دېرش کلنه وي، نو شل کاله وروسته یعنې پنځوس کلنه کې ستا ته به نو د شکرې ناروغي که سل په سلو کې نه وي، نو اویا په سلو کې خو به درته پېښه شي. نو دا یو قاصد دی چې وروسته به دغه مېرمن په رښتیا په نورمال شکرې ناروغي یعنې چپتو باندې به اخته کیږي. نو دغه مېرمن ته بیا پکار ده کله چې د امیدوارۍ وخت وکړي ورته د شکرې تکلیف پیدا شو، پام ونیسي، خپل وزن باید کم کړي او خپل خوړو ته باید پام ونیسي، او دې برخه کې بیا وروسته به خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، یو همکار مې اشاره کوي چې اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سر به خبرې وکړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تا ته او د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ولادي وکړي روغ جوړ وي.
ډېر مننه. تاسو ستړي مشه، شکر ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب ملک زای تاسو خدمت کړئ، مهرباني.
قربان سم خدای خوشاله کړي عبد الحدا تل ساته مشنه اوریدم کې د هلمند ولایت څخه اوریدم د ډاکټر صاحب ته محترم ته مې دا پوښتنه ده چې مثال د خبرې شکر مریض خو په افغانستان کې اوس ځخینه د ازیا ځاته شوی ده. نو دلته زما یو ملګری دی، بدبختانه باید وایم چې د سکرین پر یو غاړه د پر بل غاړه مې چې اوس دی په خپل دلته نږدې وای د ډاکټر صاحب ته پوښتنه کړو، نو به ډیر شوی. خو خبره ده چې ما ته خپل دغه ویل چې مثال زه دغه شکر مریضی سره ډیر وخت اختر په شکر مریضی باندې مدوی چې مثال د خپل زله اندازه مزل وکم بس د افغانستان ملاند لاندې کیږي نه پستنګی لري نو دوا کړی ده تقریبا پاکستان ته تللې دي دلته په کندهار ولایت کې دوا کړی ده وی تا غدا وا خرم یو ته برابر یم چې ما ځغه دوا مثال خبر خلاص سی بر تاغه مریضی دغه سی دغه سی دغه سی په ځابې نو ډاکټر صاحب محترم سلمہ دا پوښتنه لري چې مثال دغه لپاره سپارښتنه وکي ابل ما خپل شخصي پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه چې د شکرې مریضی مثال د خبرې په ماشومان کم پیدا کیږي که یوازې غټان خلک پخنه کیږي او څومره امکانات نشته افغانستان کې ستاسو مثال د خبرې د شکرې ناروغي دلته په افغانستان کې داخل کنټرول چې دغه دوه پوښتنه د ډاکټر صاحب سره د لوټین صاحب محترم
خا مننه دغه د ملګری یادونه مو چې وکړه چې د سین هغه بل غاړه ته دی او په دې ناروغي باندې اخته دی سین څومره د ځوان ده او کنا سین زیات دی
قربان سم سینه تقریبا دغه 15 کال څلور 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 15 کال دغه دغه لري سینده دغه سی دی
ښه ښه سلامات
دغه وزن څومره دی چې پیټ او ډنګر دی
وزن تقریبا دغه دروش پیټ مثال د خبرې دروش پیټ کیلو دغه وزن لري
خ سلامات سه کور ودان اتل سه پختنه واخیستل شو لا ډاکټر سه بورس رانا پی واچي خپل سپارښتنه به درته وکي او بل اوریدون کې هم سټډیو سره وصل دی له دې سره به هم خبري وکړو ګورو چې کوم ځای نه اړ کېنی ولې د ستړي مشهیر اختیار د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشهیر خبرونه ته بخیر راغلی
خیر اوسه تم سړی مې څه ځای دی شه په خیره جوړو راګه
و ډیر مننه کوم ځای نه دی اړیکې نه ولي او د شکرې په اړه څه پوښتنه لرئ
مننه خیر اوسه د کندهار ولایت شاولې کوټ څخه نه اړیکې دی ودی نو دغه مې د مل مساف څه په دې دغه وکم چې دا د شکرې په ناروغي کې دلته د مسه شمه کې چې موږ مشته دغه باندې یو پټه په کې چې دا مریض چې ورته پیښیږي یو چې وزه مې زیاتې او دا دې دا یو په یو دغه چې شته من سره یې په صدر سره یې نشي د ملما سم دا دغه چې په دای کې د غره کې دا کومه تجربه د مشته ته
خایا چا سره وايي په اخته کې یا بشته من دغه سی ویل کې تر ډیره او به ګورو چې ډاکټر سیب سوای تاسو خپل سن متمره د آیا د کورنۍ کوم غړي یا تاسو خپل په ژوند کې داسې شکر سره مخسوي تر اوسه
یا موږ خپل په پرانی کې دغه نور سر لور مونږ مشه پیژنو د ازمش په سیمه کې بس دغه خلک په دغه ناروغي اخته یي چې دغه تجربه موږ ته د بیان کې دغه چې څه دغه پیښیږي دغه ناروغي
ها حتما به درته وایي او استاد خپل کاروبار مصرفیت څه شهید څه کاروبار کوي
موږ کاروبار خو ټول موږ دغه دغهات لورو بس دغه باغو کارونه کوو
دغه په بڼواله یو بسګری باندې لګیا وای چې فکر کوم دا یو ځنې چاره ده چې مخکې ډاکټر سره اشاره ورته وکړه چې دا په یو ډول مخ نیسی د شکر د ناروغي یا هم د ډېر نور ځکه فزیکی فعالیت ور سره تړلې دی نو رادیو واوري هتپن به ډاکټر سره برته خپل نظر وایي کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب مخکې د چنور اوریدون کې اړیکه ونیسی راځي چې دغه دوه پوښتنې ځواب کوه اتل سره اړیکه نیولې و له هلمند او بیا هم له کندهار د غورور له شولې کوټ نه څه وایي دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب
د هلمند او ریوکا تاسو ته وایم چې ما خو مخ یاده کا چې د ماشومان او ته هم د شکر ناروغي په څیر دي شي خو دا هغه چې د بیاو دا چې بیا د څه خطر دا کړه هغه ته بیا ګولې ګټه نه کوي هغه ته تش انسولین ګټه کوي چې باید هغه د ستنو د لارې پچکاري د لارې باید انسولین هغه ته پچکاري شي خو دا څنګه ده چې ماشومان ته چې دوه نه کیږي هغه ماشومان چې ډیر ترپ دي پیر دي چاغ دي حتی ماشومان ته هم چې دوه ناروغي هم پیښې دي نو بل هغه خپل یو دوس یاده په تنظیم باغړه ده نو هغه خپل نو هغه ول چې د سې دوش په ته شاو خاطه کې دوه وزن لري او دوش په ته خوري وزن نه ده اصلا خبره ده چې خپل څومره چک ده او کوم هغه یو جکس انساني بیا د شپې ته کیلو نو وزن ډیر کم ده نو د ښکاری تاکاس دنګر شي نو دا چې ولې په دې ناروغي اخته ده لوړې به سره پوښي چې دا چې بیاو ده چې څه ده نو دا یې فاصله دنګر ښکاری نو دنګر ته ډیر وخت کی چې بیاو وي خو چې بیاو بیا ولېون اخیږي نو راغلی ته دا ودا دا نه یو به هم چې څو نه دی نو هغه چې کله چې ګولې اخري خې چې ګولې ونه خې داخلي دا هم داسې دا د شکرې ناروغي چې دا غوڅ علاج نه لري لکه 25 کلمې باندې چې یو څوک ته د 25 کلمې التهابي شوی ده یا د مثال په توګه د بدن کومه برخه ماته شوی ده هغه عملیات کا بیا نو ټول عمر دی بیغمه شو د شکر ناروغي د بندیز په میخوندې داسې نه ده غوڅ علاج نه چې غوڅ کومه ته نه خوځه کا بس بیغمه شو د شکر ناروغي لپاره هغه ځینې لارښوونه پکاري لارښوونه هغه ده چې غذا باید کنټرول شي دی برخه کې وروسته وږي کو وزن باید کم شي تم یاد کړه بل دا ده چې ځینې کسان چې دي سره دي ډنګر دي نو دا پښتنه اوس نو زمونږ د کندهار د شاولي کوټ د اوریدونکو پښتنه وه چې آیا دا رښتیا ده د چاغو خلکو د شتمنو خلکو ناروغي ده دا وایم چې تر ډېره برخه وو ځکه ډېر خلک چې دي شتمن چې دي د هغوی وزن زیات دی خو داسې ده چې لکه بده مرغه بېوزله خلک هم یو پیدا کېږي چې وزن زیات دي بیا بل دا دی چې ځینې کسان دي چې نه وزن زیات نه دی شتمن هم نه دی بېوزله دی وزن یې کم دی ډنګر دی بیا هم چې دوه ورته پیدا کېدای شي دا معنا نه لري چې څوک پرې ډنګر دی چې دوه ناروغي ان شکر ناروغي ورته پیدا نه شي حتی ډنګر ورته هم پیدا کېدای شي هغه ډېر ایسي تاثیر لري نو که چېرته د یو چا مور او پلار دواړه د شکرې په ناروغۍ اخته وو نو د دې چانس زیات دی او یا په سلو کې چانس دی چې دغه کس د شکرې په ناروغۍ اخته شي نو دغه کسان څه وایم دوی سره بیا نور بې د دوا بله مرسته نه شي کېدلی ځکه ډنګر دي احتیاط کوي ډېر شتمن نه دي چې هر رقم شی نه بخوري نور نو څه شی وکړي بغیر د دې نه چې دوی ته ووایي چې تاسې ګولۍ وخورئ
کور ودان و د خوراکو په برخه کې به بیا وروسته تم شو چې خوراک پر شکر علاوه له ډیرو نورو ناروغیو سره هم که چیرته کنټرول سي مرسته کوي په مخنیوي او په وقایه او درملنه کې راځي چې یو بل اوریدونکي واخلو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
السلام علیکم وروره
څنګه پخاره و علیکم السلام ستړي مشي کوم ځان ماړی کني ولې
مننه محترم اسدالله الدین صاحب محمد اشرف اقدوس د کندهار ولایت د ټلیفون په کرښه
اقدوس مهرباني وکړئ کندهار نه په خیر راغلی مخکې بل اوریدونکو شاولی کوټ نه اړیکه نیولې و تاسو د شکر پاړه باندې مشخصا څه پوښتنه لرئ
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم محترم میلما صاحب ته چې ما ټول اوریدونکو سلامونه وایم را به سم موضوع ته محترم اسدالله الدین صاحب مرخصاس پرونه پډیر مینو اورو اورر مینو محبت سره لرو ځکه چې تاسو موږ ته شخص پرونیم ډوروي یو شی باندې رادیو فاروان درته وایم چې ډیر وختونه یعنی د ورځې د دوه بجو څخه تاسو رادیو ډیر ښه صفایي او دا کوم باندې ډیر ښه وي نو کله کله پر تاسو نشرات موږ هلته نو سوره دلته دا ته توجه وسی نو دا به موږ ښه خبري بل به لکه څنګه چې میلمه صاحب هم ښه خبرې وکړلې په شکر مریضۍ خو صنعته شته زموږ یو غریب و زموږ دوست و له بده مرغه د شکرې په ناروغۍ اخته و یو کال یو نیم کال دوه کالو پورې ډېرې تداوونه وکړلې خو له بده مرغه وفات شو زه د میلمه څخه فقط پوښتنې لرم چې یو خو چې یو سړی پر سړي باندې ډېر تاثیر وکړي چې دا هغه تداوی څنګه کول چې دلته چې موږ هغه ته لاسرسی پیدا کړو یا معلومات راټول کړو دا څو قسمه ده دلته خو تفصیل ورته ورکړي د رادیو ډیر ښه دي سلو جن صاحب نو په دې خاطر باندې نو هغه معلومات چې ما ته د رادیو د لارې راکړي چې دا څو قسمه ده او که پرې چا باندې تاثیر وکړي دا هغه مخنیوی څنګه نیول کیږي نور نو وخت تا ورېدم ته پرېږدم محمد صاحب ته ډیر سلام
ور ودان ډیر مننه وطن دوست صاحب اړیکه نیولې و حق دوست صاحب له کندهار نه مننه مخکې ډاکټر صاحب د شکر په ډولونو باندې تم شو خو دغه بل ارخ د پښتنې مو چې یو کس څنګه درملنه وکي د ځان په دې اړه باندې به وروسته رڼا واچو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ لاند به حق دوست صاحب ته څه وایي بیا به د شکر په لومړنیو نخونی خانو باندې هم تم شو چې د انسان په بدن کې چې کله شکر رامنځته کیږي کومې لومړنۍ نخونی خانې له ځان سره څرګندوي مهرباني
تاسو ته د دوه وایم که چیرته د یو چا ناروغي د دوم چې شکرې ناروغي وي هغې د پاره زخ ډېر حرکت پکار دی. حرکت 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 دا چې څومره حرکت دي برخه کې به هم وروسته وغږېږو. که چېرته چا باندې بیا بل حرکت نه غیر غذا مهمه ده چې څه رقم غذا وخوړ شي اوس به په لنډ ډول باندې ووایم چې دا ډوډۍ باب او انګلیسي کې چې کاربوهایډریټ ورته وایي دغه شیینه وریجې او ډوډۍ باد او کچالان دغه شیینه د انسان شکر پورته کوي. نو دې برخه کې به هم وروسته لږ څه زیات وغږېږو. نو دې کې د لږ څه سپما وشي او ډېر حرکت نه ده که چېرته نه ډوډۍ او نه حرکت کفایت وکړو هغې ته به نو رقم رقم ګولۍ ګانې دي چې درې څلور رقمه دي. نو ډېر وخت یوازې یو رقم ګولۍ چې هغه د ټول نه ارزانه ده کفایت وي. که چېرته به کوم وخت بیخي نو حتی درې رقم ګولۍ ګانو هم کفایت نه کړو هغې ته به نو پچکاري پکار ده. رام الدین صاحب ستاسې د پښتنې برخه کې چې د شکرې لومړنۍ نښې څه دي دې کې باید بیا پښتنه وکړم چې د کوم ټیوب د ټیوب یو یا دوه د ټیوب یو چې دی هغه چې دی ډېر په ګارنټي ډول باندې پیل کېږي. هغه څنګه رقم پیل کېږي چې زیاتره د ښوونځي شاګردان دي زده کوونکي دي دوی په لنډ وخت کې داسې کېږي چې ډېر ستړي په ښوونځي کې هلته سپورټس هم نه شي کولی د هغوی د مغزو تمرکز یې سم نه وي یعنې کنسنټرېشن نه شي کولی درس ته یې پام نه وي او تشې متازې کوي او کوي او کوي او ډېر وخت تږي وي تیږي متیازې کوي درس ته یې پام نه وي ستړي ستومانه وي او داسې دا ستومانتیا حالت مخکې ځي مخکې ځي او دا کانګه ته ورځي ورته. نو دا د ټیپ یو نښه ده چې په ډېر لنډ وخت کې یعنې په ورځو کې په اونیو کې چې ډېر ناوخته شي نو یو میاشتو کې دا ښکاره کېږي چې دا هلک خو روغ نه دی. نو دې وخت کې بیا ډاکترانو ته زیاتره وخت مور او پلار خپل اولادونه لیږي چې دا زما اولاد باندې څه شی شوی دی. نو هغه بیا ډاکټر بیا معلومه چې هو دا خو رښتیا د ټیپ یو ناروغي ده. راغلو د دې ټیپ دوه ناروغي دغه ناروغي چې ده د شکرې تکلیف چې ده دا نو کلونه نه چاته لسیزې ورته پکار دي په قرار قرار همداسې مخکې ځي او ځي او ځي او ځي په لومړیو وختو کې هیڅ رقم نښخانه نه لري. ما خپل رنځوران لیدلي دي چې ماته راغلي کوم بل علت دپاره د چا سر خو کېده او د چا پخه خو کېده ما یې شکره کتلې چې کوم کتلې مې ده شکرې پورته ده 200-250 میلی ګرامه د دوی د شکرې کچه وه. دا مې وویل ته خو د شکرې په ناروغۍ اخته ښکاري ستا دقیق معاینات دنه مې چې پوښتنه کړی چې داخل خانې ته کې د ستړیا داشې نه وایي نه نه هېڅ شی نشته. بیا نو د وخت په تېرېدو سره کله چې شکره پورته شي پورته شي بیا نخ نخانې راځي. لومړنۍ نخ نخانه د شکرې اول دا دی چې سړی تږی تږی ولې ځکه تشې متیازې کوي. نو لومړنۍ نخه تشې متیازې کوي چې زه همداسې تشې متیازې ډېر از دا څه علت دی دا چې پوښتنه کوم چې څنګه اوبه ډېرې شي له خود داسې کوم چې متیازې چې ما بدن نه اوبه نه وچې شي داسې کوم بیا متیازې کوي. نو لومړنۍ نخه یې همدا چې سړی تشې متیازې ته ډېر ورځي او تږی او نور وروسته اڅونه چې بارت نه کیږي په نور نه کي پیدا کیږي چې د مخکې باندې څه وسته وي.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ او به که تاسو خبره فکر کوم پریشو مهرباني د ماور کې ډاکټر صاحب
ما قصدن د ماور کې چې مالدی برخه کې وروسته به اضافه وکړي وو یعنی نه خې نیولې چې څنګه د دې چې متیازي او نورې نه خې به وروسته راځي چې هغه په فکر لیکل وروسته به وکړي.
ها ها یو بل لږ فکر کوم د اوریدونکو له اړیکې نه وځکه ما فکر وکړ چې کومه به تخنیکی ستونزه به په حال ورزو اوریدونکو ته د اوریدونکو چې استودیو سره وصل دی غږ به وورو چې څه وایي ستړي مشهیر وخت د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم تا استاد محترم میلمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله سلام کوم کوم استاد د ایمی همکار او اوریدونکو چې توخې د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخې سه ستړي مشه خبرونه ته د شکر پاړه باندې پښتنه لری مهرباني.
بله ستاسو خبرونه منځنۍ صفد ولسوالۍ نوې څه مشکلات نن لري بندیزی ورکلاس سی خو په سپا او شپات ډول ناری لري کی خدای دې وکړي ستاسو په ټانکیز مور د خوستی ته د بای کوی چې ولند په سپا او سره پاله کینو به موږ له مشکل خلاص شو. نو موږ براسو محترم ډاکټر صاحب ځخه اول کو ډیر شو موضوع او داسې مریضي تاسې ټاکلې داسې پر ورغېږي چې هغه تقریبا بېخي ډېر خلک په شکره باندې اخته دي. دا زموږ دوستان نږدې وطن خلک اکثر د شکرې مریضي لري. خو زما له محترم ډاکتر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې یو څوک مثلا په شکره باندې مصاب یا اخته نه وي، آیا د هغه دپاره خواږه شیان خوړل لکه بره و نور داسې خواږه مواد د شکرې د پیدا کېدو سبب ګرځي او که نه ګرځي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې مثلا د فشار او شکر او د زړه ناروغي په خپل مابین کې څه تناسب او مناسبات سره لري نه لري؟ نو دا زما دې پوښتنې وې. مننه.
کور ودان ته خوښ ډېره مننه په زړه پورې پوښتنه وې. سلامات اوسئ. چې اړیکه مو نیولې وه ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو چې تاسو ته دا پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
توخی صاحب، لومړی پوښتنه، آیا یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته نه دی هغه ته د خوراک د لارې شکر ناروغي پیدا کېدای شي که نه شي؟ زه وایم چې که چېرته څوک د اعتدال نه کار واخلي، اعتدال نه مطلب دا دی چې د حده ډېره خوږه ونخوري، د حده ډېره میوه ونخوري. پخوا چې و ډېر کلونه مخکې، شل دېرش کاله مخکې ویل کېدل چې میوه دومره یو ګټور شی دی که څوک یې په خروارو مخوري خوري پروا نه کوي. خو اوس ثابته شوې ده چې میوه هم چې دا د ځیګر زار دی، یعنی میوه هم چې بې اعتداله وخوړل شي هغه د سړی ناروغي پیدا کوي، حتی د شکرې ناروغۍ نه نیولې تر نقرس ناروغۍ پورې حتی د ډېرې میوې نه پیدا کېدای شي. نو لومړۍ پوښتنه به په دې ستاسې پای ته ورسوم ځواب کې هغه دا دی چې که د یو څوک چې د شکرې ناروغۍ باندې اخته نه دی که اعتدال نه کار واخلي، نو هغه ته د شکرې ناروغۍ خطر لږ دی یا نشته؟ زر اکاچیر په شرط دی چې هغه د خپل ارث ته خوا میراثي ډول باندې په دې میراث کې ورته څه پاتې وي، دا یو خبره شوه. بله پوښتنه ستاسې دا وه چې آیا د شکرې ناروغي او نورې ناروغۍ لکه د زړه د وینې فشار او د زړه ناروغۍ سره تړلې دي او که نه؟ زه وایم چې سل په سلو کې تړلې دي. کله چې د شکرې کچه په وینه کې زیاته شي، شکره باید موږ داسې فکر وکړو چې سلیخ دی. که موږ داسې وکړو چې یو دوه کاغذه واخلو، دې کاغذونو باندې یو ځای کې بوره واچوو، ګوړه واچوو، یو کوټه اوبه پرې واچوو او دا دواړه کاغذونه یو بل باندې دغه وزبیښو چې ګورې یو ساعت په تېر نهوي دغه ګوړې او بورې دا دوه کاغذونه یو بل سره نښلولي، یعنی دا چې خپله بوره چې دا سلیخ لري. یو همدا رقم د انسان بدن کې داسې ده، کله چې د شکرې کچه زیاته وي دا معنا چې د ده وینه دومره سلیخناکه ده چې د ده رنګونه بندوي. نو کوم رګونه؟ هغه رګونه چې نري دي ډېر زر بندېږي، او هغه رګونه چې غټ دي هغه بیا وروسته بندېږي. نو دا به وایم ستاسې د پوښتنې په اساس چې د زړه رګونه چې دي هغه نري رګونه شته، لومړی هغه نري رګونه بندېږي او د انسان بدن کې هم نري رګونه چې دي هغه بندېږي. کله چې رګونه بند شول نو د وینې فشار ورسره پورته ځي، او د زړه رګونه چې بند شول هغې سره بیا د زړه ناروغۍ چې هغې ته موږ ته وایي د زړه سکتا یا د زړه درد چې سړي ته هم پیدا کېږي هغه تکلیف سړي ته پیدا کېږي. نو خلاصه یې وایم چې هو، شکره د زړه ناروغي د وینې لوړ فشار یو بل سره سل په سلو کې تړلي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د یو ناروغ یادونه وکړه چې تاسو ته راغلی و چې بله ناروغي درلوده، ما وروسته چې تاسو ورته د شکر معاینات وکړل بیا شکر هم لوړ و لغه خپل نورمال اندازې نه. یو ستونزه په افغانستان کې دا ده چې بېوزلي حاکمه ده، خصوصا په کلیوالو سیمو کې په اسانه روغتیایي مرکزونو ته یا هم ډاکټر صاحبانو ته مراجعه نه کېږي، تر هغو چې انسان په ځای کې ونه لویږي نو ډاکټر ته نه بیایي. البته دغه ستونزه له پخوا نه موجوده ده، اوس هم شته. نو دلته پوښتنه دا راولاړېږي ډاکټر صاحب چې که چېرته د شکرې ناروغۍ درملنه ونه شي په اوږد مهال کې څه زیانونه اړوي انسان ته؟
نو دین سره تاسې به ووایم چې څنګه چې مخکې یاده کړه، د شکره چې ده په انسان به وینې کې د انسان په وینه کې لکه سریخ خوندې ده. نو د بدن کوم غړی به وي چې د سریخ په وجه باندې تاواني بند شي؟ پیل به وکړو د سر نه. هغه څوک چې د شکرې په ناروغی اخته دی او شکر یې لوړه ده، هغې ته د سر د مغزو چې وایي ستروک چې ورته وایي یا دا چې سکته ورته وایي پیدا کېدای شي. که هغې نه لرې مغزو لږ څه قطع شو، سترګو ترې شو، د انسان که چېرته ډېر وخت شکرې ناروغۍ باندې اخته وي سترګې ړندېږي د انسان. که هغې نه لا پسې ښکته رهي شو، د انسان غاښونو ته وریو ته لاړ شو، د انسان وری خسا کېږي د شکرې ناروغۍ باندې نسبت نورو ته. یوازې یوازې داسې نه دی چې وایي ته هر څوک چې خپل غاښونه پاک نه کړي د هغې وری خسا کېږي، بې له شکه. خو هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی د هغې وری ډېر زر خسا کېږي. نور به کتلی شي د انسان د غاړې رګونه چې دي دغه د شکرې په وجه باندې ډېر زر بندېدی شي، چې هغه بیا د انسان ته د مغزو د سکتی یا د سټروک لامل کېدی شي. هغې نه که لا پسې لاندې کتلی شو د انسان زړه رګونه بندېدی شي او د زړه ناروغي سړي ته پیدا کېدی شي. که نور لا پسې کتلی شو د انسان پښتورګی هغه بالکل د منځه تللی شي، او که نور کتلی شو د انسان په خېله باندې تللی شي. نو همدغه یې وخت اوس به ووایم خپل اورېدونکو ته، هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او ډېر شکرې ناروغۍ پر مخ نه ده تللی، دوی باید په کور کې وخت نا وخت یو هنداره ولري چې خپلې پخې باید پکې وګوري. که څوک بېوزله دی حتی په کور کې یو غټه هنداره نه لري چې خپلې پخې وګوري. خو افغانان خو خدای دې لري د هغوی اولادونه کېږي، کېدای شي په کور کې مسیان اوسي، اولادونه اوسي، کړوسیان هلته اوسي، د هغوی ته باید خپل مسیان ته وخت نا وخت یو څوک خپلې پخې وښيي چې ای مسیح ته وګوره زما پخې څرقم ښکاري. د شکرې ناروغي چې ده د انسان رګونه عصبونه خرابوي. عصبونه خرابول په دې معنا چې کله چې د انسان پښو ته وینه نه ورځي نو هغه عصب چې ده خپل خاصیت له لاسه ورکوي. دا په دې معنا چې د انسان عصب چې دي دا حس بیا نه لري چې نه د درد حس لري نه د سوځېدو حس لري. نو هغه کسان چې پخیلوسه چېرته ګرځي که په پښو کې میخونه ننوځي خیخې ننوځي د شکرې ناروغ په دې باندې نه پوهېږي. حتی کله کله ماته په دې رسېدلې اروپا کې ځینې کسان راغلي پخې مې کتلي چې پښو کې حتی یو شی ننوتی دی، دی بیا پرې خبر نه و. نو افغانستان خو څه کوي ځکه چې ډېر خلک بېوزله دي، حتی ځینې کسان بوټان نه لري. که دغه کسان چې بوټان نه لري پریابله چې وګرځي د دوی کېدای شي چې په پښو کې ګل میخونه وي خیخې وي حتی تیږې وي دی به پرې خبر نه وي. نو په دې اساس لازمه ده چې دغه کسان بیا په کور کې یا که هنداره نه لري خپل کورنۍ غړو ته ووایي چې زما پخې وګوره په څه حال دي. نو که چېرته یو ځل بیا نو د چا پخې عیبي شوې د شکرې ناروغۍ باندې نه نو د پښو رغول بیا اسان کار نه دی. خدای دې تانه بیا دینه فلاته.
بله، و کور ودان په دې لاره چې دغه کوم اوریدونکو چې زموږ غږ اوري یا هم روسته زموږ خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې ګوري، که چیرته تاسو هم په ځان باندې شک لرئ نو حتما مراجعه وکړئ روغتیایي مرکزونو ته، ځکه د شکر ناروغي که چیرته درملنه ونه شي نو له سر تر پښو د بدن ټولې برخې زیانمنوي. یو بل بحث ډاکټر صاحب، دغه د جنسي اړیکو دی، آیا په دوه باندې هم اغیز لري کنه؟ او بلکې چیرته مور په شکر باندې اخته وي، آیا دې ته د ماشوم راوړل هم ښه کار دی؟ یعنی ښه توصیه ده ورته که نه؟ طبي پلوه باید دغه سن کې چې په شکر باندې اخته ده د ماشوم راوړلو ته اقدام ونه شي، طبابت دې برخه کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
نودین صاحب ساتي ورسته پښتنه په لومړی ځواب هغه دا دی چې یو میرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده نو امیدواری دا معنی نه لري چې دا باید امیدواره نه شي. ولې امیدواری کېدای شي؟ خو د دې شکره باید کنټرول لاندې، یعنې دا چې بالکل نورمال باید اوسي. نو د امیدواری په وخت واضح ده چې کولی ګټه نه کوي او حتی تاوانونه رسوي ماشوم ته، هغې ته بیا انسولین یا پیچکاری پکار ده. تو پیچکاری لاندې نو کله چې یو میرمن وي د هغې شکر بالکل کنټرول لاندې وي، یعنې دا چې بیخي نورمال شي وي د پیچکاری د لارې، به هیڅ کومه ستونزه نشته امیدواري کېدلو ته، او اولاد ته هیڅ رقم تاوان نه رسېږي بیا. او که چېرته بیا داسې وي چې دا خپله امیدواره شي او شکر یې پورته وي، د هغې تاوانونه بیا سخت زیات دی. اولادی چې هغه کېدای شي ناسالم دنیا ته راشي، اولادی چې د وزن دومره زیات کېږي خپله د اولاد وزن چې حتی د مور د خېټه وتلی نه شي، د هغه ماشوم چې مورې په شکر ناروغي اخته ده سر یې ډېر غټي غټ سر داسې نه ده چې مغزې ډېرتي او ډېر هوښیار ده نه بلکې هغې کې داسې فکر وکړي چې اوبه لکه ټنډي چې اوسي نو دا بیا نو سم دا سالم ماشوم نه ده نو په دې اساس باندې امیدواري وخت کې ډېر لازمه ده چې د ډاکټر تر کنټرول لاندې د یو میرمنې شکر باید بالکل نورمال اوسي او لودین صاحب
هو مال په جنسی اړیکو باندې هم د انسانانو اغیز لري خصوصا که نارینه مثلا یا ښځه په شکر باندې اخته وي له جنسي پلوه ژوند تر اغیز لاندې راځي
د میرمنو جنسی اړیکې په عمومي ډول باندې هو ځکه چې هغه لږ ستړي ستومانه وي حوصله یې لږه وي بې خوبه وي او تجمتیات به ډېر وي هو خو مستقیما ځکه د نارینه او د ښځې جنسي برخه چې ده یو بل سره توپیر لري نو د ماته ځینې رنځوران راغلي دي لومړی ماته ویلي چې ډاکټر صاحب څوک کوم ده زما دا جنسي اړیکه خانه ده سره که عمر یې ډېر نه ده داسې پنځه څلوېښت شاوخوا تا ته ځینې رنځوران ماته راغلي دي نو د هغوی مې چې کتلي چې رشته بیا پوښتنه مې کړې چې ولې دوی وایي چې ځان بدن مې کله چې شپه چې شي کور ودان سره بدن مې بالکل ویده ده دا علت ده وایي هر څه چې کوم بدن مې ویښېږي نه ځان مې ویده ده نو هغې نه بیا پوښتنه کوم ته چې کله چټک ځې آیا دا چټک تک څنګه ساختلی کی کنه وای ولو ساختلی وایم چې نه ته په زینو خېږې وایي نه په یو دم باندې لوړ زینو باندې ختلی نه شم او بیا ورته وایم صبر کړه ستا شکر به وکړم نو چې ما شکر یې کتلې ده دغه کسان چې لومړی هېڅ د دې شکر یې هغې نه مخکې چستی وي نه دي یا د یو څوک د جنسي اړیکو دپاره ماته راغلی هغه چې مې کتل شکر یې جوړته ده د زړه چې د ګرافې چې وخت وي بل دا ده چې هغه ته چې حتی ته په بایسکل باندې د کېنرې او د هغه د زړه ګراف چې وخت وي چې وګورې دا ته یو سل پنځه ویشت واټو ته نه شي رسېده ساختلی کېږي نو دا به ووایم چې وو شکر یې ناروغي چې دا څنګه چې مخکې مې یاده کړه د انسان د بدن رګونه سلیختوي چې هغه کې حتی د انسان د نارینه د تناسلي عالي برخې رګونه هم سلیختېږي نو په دې اساس د انسان د تناسلي حاله چې ده د کله شپه چې شي هغه داسې ویده وي نارینه هر شی چې وي کې هغه راویښېږي نه او بل دا دی چې دغه یو ډېره مهمه نښه ده یو چا دپاره چې کله د تناسلي مشکلات لري دی باید د زړه ډاکټر ته لاړ شي د ده د زړه معاینات وشي ځکه د تناسلي برخې نه سړی نه مړ کېږي خو د زړه په وجه باندې سړی مړ کېږي نو دا باید ډېر زر د قلبي ډاکټر ته لاړ شي د زړه معاینات وشي داسې نه چې خدای نه کړه د زړه ونه پرېږي یعنې خلاصه به وایم چې هو شکرې ناروغي چې ده جنسیت باندې ډېر اغېز لري او په عینه وخت کې بیا نو په زړه باندې هم
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سرازی چې لګي دغه د درملنې په لارو چارو باندې هم تم شو کڅه هم لاندې اشاره وشوي چې په دارو درمل باندې د شکر درملنه کیږي او دغه راز په انسولین باندې دا مهمه په دې پورې تړلې چې ناروغ کوم ډول شکر لري آیا په ګولې باندې کنټرولېږي او کنه انسولین ته اړتیا پېښېږي په ځینو وختونو کې حتی ډاکټر صاحب داسې اندېښنې هم وي چې ځینې کسان چې مالی دل چې انسولین کوي دوی سهار او ماښام انسولین اخلي داسې فکر کوي چې دا یې وجود ته زیانونه اړوي البته ممکن هر دوا یا هر درمل انسان ته نقص هم ولري د ګټې تر څنګ د شکر ناروغیو باندې کتام شو دغه څون دوامداره دوا ده دوامدار درمل دي د دې دارو درملو ګټي څه ډول دي او زیانونه هم اړوي کنه خصوصا د انسولین په برخه کې کراشو
نو دین سره تاسو ګورئ چې د ټیپ یو ناروغي یوازې نه لایټ اون د انسولین دی بل چاره نشته د ټیپ 2 ناروغي د لپاره اوس په یو څو دقیقو کې به شروع کوم راغله د ټیپ 3 لپاره اصلي لامل پکار دی چې څه علت باعث دی شوی چې د یو چا د شکرې ناروغي ده هغه علت یې که د منځه لاړ بیا شکرې ناروغي هم د منځه ځي د ټیپ یو لپاره هم وویل چې دغه د بله چاره نشته هغه باید انسولین په چکر کاري کړي نو د ټیپ 2 لپاره لومړی قدم کې یو څوک باید وګوري چې وزن مې څومره ده که د چا وزن زیات وي نو هغه باید خپل وزن کنټرول کړي کته کې وزن یعنی دا چې یو څوک چې یو متر او اویا سانتي متر وزن ده دغه ونه ده نو هغه باید سل کې نه وباسي پاتې شو اویا نو باید اویا کیلو نه د وزن باید پورته نوسی بل دا چې کڅوغه ور چې لا پسې وزن خشي دغه او خشي نو باید اویا نه ماته لس پسې لکه نور هم باسي چې تا پنځه شپېتو درې شپېتو شاوخه نو دا به ډیر الله کړی په دې اساس باندې دا لومړی قدم شو دوم دا چې د شکرې لپاره بیا حرکت وکړ دا څومره حرکت وکړ په عمومي ډول ویل کېږي چې لس زره قدمه د ورځې لس زره قدمه نو داسې سړی باید فکر وکړي چې څه نه څه شپږ کیلومتره لار ده باید سړی باید وګرځي نو دا دی چې زوړ او ځوان نه هغه کسان چې عمر یې د پنځه څلوېښتو نه اوښتی دی او شپېتو شاوخوا کې دی دغه کسان ته بیا په رښتیا لس زره قدمه یا دا چې د نه زیات قدمونه پکار دي او هغه کسان چې د شپېتو نه اوښتي دي عمر نه که ډېر نه شي کولی نو شپږ زره قدمه ورته کفایت کوي دی باید وګرځي راغلو د دې نه درېیم برخه دا ده چې غذا ډېره مهمه ده مخکې لن دلباني وایه ده د شکرې دپاره ډېر سخت شی چې دی خوراک دی وریجې داسې شکره پورته کوي چې سړی ته په کور یې خوړلې به نه وي چې کار به پورته شي وي سپوره ډوډۍ په تېره بیا سپین اوړی کې دي سپینه ډوډۍ زار قاتل دی شکر یې داسې پورته کوي چې کتلی به نه شي څومره زر پورته کېږي او داسې نه ده چې توره ډوډۍ نه پورته کوي خو د سپینې ډوډۍ په مقایسه باندې زیات او سپینه ډوډۍ بیا نور توان هم لري چې قبضیت صحیح ته پیدا کوي عمدار رقم دې نه غیر چې وګوري کچالان هم پورته کوي میوې هم د انسان شکره پورته کوي نو هر شي کې بیا اعتدال پکار دی راغلو دا چې کوم خوراکونه وخوړل شي که څوک وږی دی نو په ځای دې چې د لږې وخت کې چې غرمه نه ده شوې نو دی پاسېږي کلچې یا د شی نه خوري هغې په ځای داسې یو شی وخوري چې داسې موړ شي خو شکره یې پورته نه شي هغه به تشه ده که څوک بزګر دی حویلۍ لري په کور کې ملۍ لري املۍ چې دی یو پنځه شپږ دغه مړی مړی خپل ملی وخوري شکر یې پورته نه ځي که څوک ګازرې لري په کور کې هغې باندې هم پورته نه ځي نو که څوک پیپر لري هغه وخوري نو دغه خوراکونه د لارې هم سړی کولی شي چې خپله شکره کنټرول کړي راغلو که چېرته نه حرکت او نه غذا کفایت وکړو د شکرې کنټرول دپاره بیا نو توا راځي توکانې بیا مختلفې توکانې د ټولو به نومونه نه اخلم ځکه چې کله کله بیا اعلان کړي یو دوا به ووایم چې عامه دوا د میتفورمین چې هغه ټوله نړۍ کې پیدا کېږي او نسبتا اسانه ده لومړنۍ دوا چې ده هغه میتفورمین ده چې هغه د پنځه سوه میلي ګرام نه هلته پیل کېږي هغه بیا زیاتوی شي چې ماکسیموم یعنی اعظمي اندازه تر درې زره میلي ګرامه پورې رسیدی شي یو ځل بیا باید ووایم هغه کسان چې حرکت نه لري ګولۍ خوري زه باید ووایم چې ما یاده کړه چې سر ملي ګرامه بتومین کېدای شي چا ته کفایت وکړي خو یو قدم معنا لري چې یو ملي ګرام بتومین سره نو که څوک زر ملي ګرامه بتومین وخوري که د دې په ځای زر قدم ووایي بیا ګولۍ ته یې ضرورت نشته نو په د شکرې ناروغۍ کته کولو کې حرکت سپورت ډېر ډېر مهم شی دی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو په دې هیله چې تاسو هم سپورت یا فزیکی فعالیت د خپل ژوند یو برخه وګرځوي او هڅه وکړي چې که په باسکل امکانات په باسکل باندې وګرځي کنه قدم وهي او که چیرته د جیم ته د تاګ یا هم ورزشي مرکزونو ته د تاګ امکانات وي هلته لاړ شي یا هم نورې لوبي وکړي یعنی ټول ژوند یوازې په کار او یا هم په ناستې باندې ما تیروي کوشش کوي څلور ساعتونو کې نیم ساعت یا څلوېښت دقیقې یا حداقل شل دقیقې فزیکي فعالیت هم ځانګړی کوي اوریدونکي راخلو سټوډیو سره وصل دی منتظر پاتې دی د سره به خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
السلام علیکم صلی الله علیه جن صاحب اسامه ده هلمند کجکی صدر سلام
که اسامه له کجکی نستنی مشی مهربانی
ډیر مننه له جن صاحب تاسو خو میاو غشتن دا چې پراتلون کو خبرونه کې د مرګه فمارزه باندې ورځ دوه غیر را وسم خبرون مطلب ته ډاکټر صاحب پښتنه نه دار د نه چې د کوټي کار یانګې په مزه چې کار دا څومره د مرګه فمارزه کې د کمش راوستای سي او بل د غوا مستی شیدې یا کورت یا شلوندې دغه د غوړو په باره کې یعنی دا د غوړ څخه پیښېږي که څنګه او دغه څونه د غوړو په راکمولو کې رول لوبولی شي دغه مې پوښتنې
ښه اوسامه تاسو خپله څه کاروبار کوئ؟ محصل یې کاروبار کوئ د ځمکې او کنه کوم بل کار باندې لګیا یې؟
زه خو د دهقانۍ کارونه کوم، د پنځک کې د زراعتي کارونه کوم.
ښه، د کورنۍ کوم غړی مو انشاءالله چې شکر یا ډیابټ نه لري؟
یار نران خو نه دي کاخته شکر، او دا شدنه لا چې ډېر وخت چې ډاکتران ته ورسي یو وایي مورکا ده بل وایي شکر ده بل وایي چېشته، خو داسې چاخ سړی په موږ کورنۍ کې نهسته چې د شکرې مریضي واخلي. نور راز په کلیو کښې شته چې وایي دا شکر ده، هغه ډېر بې اندازې چاغ یې شناخته وکړي مو هم ته.
ښه، کور ودان، مننه. خو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې یوازې چاغان، حتی ډنګر کسان، حتی ماشومان کله ناکله په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. ښه ده چې که چېرته ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې دغه ناروغ شکر ده، ښه ده چې تعقیب سي، بله معاینه یې وسي، بله معاینه یې وسي. که چېرته خدای مکړه په شکر اخته وي چې بیا درملنه وشي، ځکه چې ډاکټر صاحب درملنه ډېره مهمه یاده کړه. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله، ډاکټر صاحب ته به وار ورکړو چې دغه د نباتي غوړیو یادونه کېږي کله ناکله چې په ځینو کورنیو کې بیا د حیواني غوړو استفاده هم ډېره وي، نظر نباتي ته. د شیدو مستو یادونه هم وشوه. ډاکټر صاحب، دغه خواړه څومره ژوند ته ګټه رسوي او له شکر سره یې بیا څه ډول یو ځای خوړلی شي؟
لومړی باید ووایم چې د ژوو د ځناورو غوا خوسي د دوی د غوړ چې دی زار قاتل دي، نو دغه دومره ناروغ دومره د انسان بدن ته تاوان کوي چې د زړه ناروغي ورته پیدا کېدای شي، حتی د مغزو ناروغي به ورته پیدا کېدای شي. نو څومره چې څوک کوی شي، باید د څارویو د غوړ چې دی په تېره باید ووتم کې چې ډېر کسان ډېر مینه ورسره لري، هغه لم سره ډېره مینه لري، د پسونو لم، دا چې دی زار قاتل دی. نو دې نه باید ډډه وشي. پوهېږم هلته بې وزلي زیاته ده، خلک همدغه استعمالوي، خو به دی چې د اوبو په اوبو واچوي، خو دغه غوړ باید وانی چې دا ډېر ناسالم شوی. راغلو د غوښې برخه کې، نو که چېرته یو څوک د غوښې نه د غوړې وباسي، بیا د غوا او د پسه حتی په دې سرې غوښې بیا هم دومره ډېره پټ غوړي دي چې دا هم ناسالم شوی. که څوک غوښه خوري، نو خو به دی چې سپینه غوښه وخوري. سپینه غوښه څه شی رقم ده؟ که تاسې د غوایي او د چرګ یا د الوتونکو غوښه وګورئ، یو بل سره فرق لري. د چرګانو غوښه چې ده، باید د چرګانو غوښې نه هم پوستکی ویستل شي، هغه څه چې غوښې پاتې شو هغه چې وګورئ شته، هغه سپینه ده. نو سپینه غوښه ډېره سالمه ده نسبت سرې غوښې ته، د غواو غوایي او د پسه غوښې ته. راغلو دې ته برخه کې، ته د غوړو برخه کې. نو د غوړو برخه کې باید ووایم چې هغه غوړي چې د بوټو نه جوړي، نو هغه رقم رقم دي. چېرته څوک د خوان یا د زیتونو غوړي وګوري، دا ډېر ګټور شی دی. یو وخت کې مونږ خبرې کړې وې د کولیسترین د وینې غوړ برخه کې، سره د دې چې د وینې د یو چا کولیسترین پورتي، که چېرته د زیتونو تیل هغه استعمال کړي، کېدای شي کولیسترین هغه ټیټ شي. په غوړو کې دوه رقم غوړ دي د انسان د بدن، یو کولیسترین دی، یو تری کلسراید ورته وایي. ځینې رنتوران ما خپل لیدلي چې هغوی تری کلسراید حتی د زرګونو نه پورته شي، 2000-3000-4000 میلی ګرام په دیسی لیتر به د هغوی تری کلسراید پورته شوی. هغوی ته بیا هغه ځینې کولیګانې چې د کولیسترین یا د غوړو کته کولو ته ډېر ګټه نه کوي، هغوی ته څه شی ګټه کوي؟ د کبانو یا د ماهیانو غوړ ورته ډېره ګټه کوي. نو هغې باندې سره دي چې خپله غوړ دی د انسان د بدن غوړ کته کوي، فکر کوي غوړ غوړ کته کوي. هو، دا خبره غلطه نه، صحیح ده. همدا رقم د خوان یا د زیتونو غوړ د انسان کولیسترین کته کوي. همدا رقم ډېر ګټور غوړ چې دی د شړشمو، هلته بېوزله خلک هم زمونږ د شړشمو ته باید شاید توان ولري، دا ګټور شی دی. او د لمرګل چې دی دومره ګټور نه دی لکه زیتون او یا شړشم، خو اقلا د حیواني نه بیا د لمرګل تیل هم ښه دي. نو وروستۍ پوښتنه برای شم دا چې آیا دا د شیدو غوړ یا د کوچو، نو په دې چې دا د بدن د غواګانو یا د څارویو د بدن غوړ نه دي بلکې د شیدو د لارې دي، دې کې څه تاوان نشته؟ من تا دې کې باید د اعتدال نه کار واخیستل شي. که چېرته یو څوک دومره ډېر شیدو وڅښي، نو عادې د شیدو هم سړي ته کالوري ورکوي، دا هم کېدای شي چې د چا څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی لږ څه شکرې بیا پورته شي، خو دومره ناسالم شی نه دی. یعنی شیدو د شیدو غوړ غیر سی شنه ده.
بله کور ودان د شدو لغواړو یعنی په مجموع کې ل شدونه او د غرض لکوچونه استفاده کولای شي خو تعادل به پکې په نظر کې نیسي. اما ډاکټر صاحب څنګه یادونه وکړه د پسه غواکې خصوصا لمه تر ډیره له طبي پلوه نه توصیه کیږي، نو په اسانه کې چیرته اړتیا نه وي استفاده ترې ونسی ښه ده. یو اوریدونکی راغله چې منتظر پاتې دی، بیا به وروستی اوریدونکی بیا به خبرونه سره پای ته رسوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني خبرې
خیرت
او مهرباني غږ مراد ستړي مشي
خیر چې ډاکټر صاحب جوړ خیرت
و ډیر مننه. سلامات سې کوم ځای نه ماړی کني ولې او د شکرې پاړه باندې څه پوښتنه لري؟ مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړي. که فکر کوم دا اوریدونکي بیرته زموږ غږ نه لري د سره به مخه ښه وکړو، ځکه چې د خبرونې هم 15 دقیقې پاتې دي بحث سره راټولو. مننه اوریدونکو چې اړیکه مو ونیوله، راځي چې بحث ورو سره راټول کړو. خا ډاکټر صاحب، تر دې ځای پورې چې راورسېدو د شکر علایم وو ویلې، نخنی خانی مو ویلې، او دا مهم ویل چې د هر عمر لرونکي کسان ممکن ور سره مخامخ شي، خو هغه دویمه باندې په ټوله نړۍ او په افغانستان کې عام ده چې هغه بیا دوامدار درملنه غواړي. اوس راځي داسې پوښتنه مطرح کړو چې په ژوند کې څه وکړو چې په شکر ناروغي باندې اختره شو.
نو دین صاحب، ته شکر ناروغي د پر سړې باید اول پښتنه وکړي د خپل ارثیت برخه کړي. ته چا مور و پلار و پښتنه وکړي چې آیا زما مور و پلار د شکر ناروغي باندې اخته وو که نه، که د چا مور و پلار اخته وو، که د مثال په توګه د چا مور اخته وي، نو کیدای شي چې هغه ته شل په سلو کې د شکر ناروغي پیدا شي. که د چا پلار اخته وي، نو کیدای شي هغه ته څلوېښت په سلو کې احتمال دی چې هغه د شکر ناروغي باندې اخته شي. او که چېرته بیا مور پلار اخته وي، نو دا به کیدای شي اویا په سلو کې د ته د شکر ناروغي احتمال شته. نو ساده پخنه باندې ځای ته وکړي، سړی باید وچې لیلي چې زما سیاه د شکر شته، زه باید پام وکړم، څه ته پام وکړم؟ خپلې ډوډۍ ته. نو کله چې د انسان عمر د دیرشو نه پورته کېږي، څلوېښتو ته رسېږي، نو په اروپا کې خدای سره چې 50 کلنۍ کې د صحي بیمې لخوا یو پروګرام دی چې هغې ته وایي چک وایي، د 50 کلنۍ عمر نه چک، هغې کې د شکرې ناروغي معاینه حتمی یو برخه ده. نو هر 50 کلن زما توصیه دا ده که د چا وسه رسېږي، افغانستان کې باید وخت ناوخت ډاکټر ته لاړ شي، خپله شکر کنټرول کړي. که چېرته بیا داسې وي چې د هغه شکر په شک لاندې وي چې یاره د ده شکر کیدای شي مخ د وخت په تېرېدو سره زیاته شي، نو ده ته باید بیا د ډاکټر توصیه پکارې دي. څنګه چې مخکې ویل، ورته وایي چې ته به ډېر هغه ډوډۍ با به ډېر نخورې، کلچې به ډېر نخورې، کیکونه به ډېر نخورې، وریجې به ډېرې نخورې، کچالان به ډېر نخورې او حرکت به یې. نو دغه لازم اقدامات دي چې سړی ویلی شي، چې سړی بیا کوی شي چې تر ډېر عمره پورې حتی بې د دوا دته د شکرې تکلیف پیدا نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، او بل پښتنه به داسې وکم چې هغه کسان چې په شکر اخته دي، همدا مهال زموږ استاذ هغه غوري دوی یا مثلا دوا خوري یا هم هغه انسولین تزریقې په خپل بدن کې، دوی ته څه کول پکار دي ترڅو دغه د شکر توازن وساتي او دغه شکر د دوی د ژوند خند نسی او خپل ژوند ته په نورمال ډول سره دوام ورکړي؟
اینی موضوع دی نورو تکمل نور دام پکار نه دی. انسولین برخه که باید بایم چه انسولین که چه تا لگ پیچکاری شی نو تاثیر نکی چندان دی، او که دیر پیچکاری شی یو ناسا با ده انسان شکر دومره کتا کی گی چه سره بیوخه کی گی، او کلا کلا آبور جی داکتر رسی گی نو بخپل جوان دلاسه ورکری. نو دید ده پاره وقت نا وقت تو که انسولین پیچکاری گید باید داکتر تلار شی او گوری ده کنترول و شی چای ده انسولین که چای څنګه ده ښه ده نه ده. اروپا کې خو ته اوس د انزولین دپاره خاص د پوستکي لاندې پمپونه جوړ شوي دي، اوتومات د شکرې اندازه کولو ماشینونه پیسه ته سړی ته خپل د کورتې د پاس هم خپله شکره اندازه کولی شي. نو دا دې دپاره چې څوک بیا وروسته اخته نه شي، که څوک شکر انزولین پیچکاري کوي او که ګولۍ پیچکاري کوي، نو وخت نه وخت باید ډاکټر ته لاړ شي. او هغه اقدامات هم چې مخکې یاد کړل چې هغه د غذا کنټرول دی او حرکت دی، دا باید مراد
کړي. او که چېرته شکر ټیټیږي، څه علایم ښیي له ځان او انسان ته څه کول پکار دي، خصوصا د شکر ناروغانو ته ډاکټر صاحب؟
او لدین سر نو دی برخه که ما کرات و مرات و دمردین بست کرده که چیر تا دی انسان چکر دیره تی تشنی سره بیو خطیبی دستی کی گیم چه دی انسان لسون ریگ تی ورفرا دی انسان تا اول وقتو که اولگا پیدا کی گیم لسون ریگ تی ورفرا سره بان خواله رازی او دو خواله نوگوستا سره بیو خی ترسی گیم دی یوزال اتا تا رنزوران و خطه او منی مشما و جلارم یوزور سره و اغا پروتو کتل می دی لون خشتو خبری نور
ډیر مننه سلامات و صحیح اوریدونکو د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی صاحب نه ډیره مننه له تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.